یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل اندیم او د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د هرات د تیر شپې په چاودنې چې دغلته ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده تازه معلومات درکو. همدارنګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغې غوښتنې همغږي کو چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د سم لاسي بندېدو غوښتنه کړې ده. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په هرات کې د تېرې شپې موټر بم چاودنې لسته لږه اته تنه وژلي او 45 نورې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه او د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د تېرې شپې موټر بم چاودنې لږه لږه اته تنه وژلي او 45 نورې ټپیان کړي دي. د خبرو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان نن سهار خبریالانو ته وکړه. د ویلي په برید کې یو پولیس وژل شوی او و نور ټپیان دي او په خبره یې پاته نور وژل شوي او ژوبل ټول ملکي وګړي دي. د هرات والي عبدالوهید قتالی بیا ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه ډېره درنه وه.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات اون موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موتر مشخصات تر اوسه معلوم ندي. ویل کیږي چې یو فلاین کوچ دوله موتر و. متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
په خصوص خانه مجاور خوده که بیخیف فرو ریختانده.
د موټر بم چاودنه تیر شپه د هرات ښار څوارلسمې حوزې کې د پولیسو مرکز ته نږدې وسوه. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اخوا د کندهار ترینکوټ پر لویه لاره د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون اوو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په یو استول سوي پیغام کې وویل چې دا پیښه نن سهار شوې ده.
نن سهار د کندهار ترینکوټ پر لویه لاره باندې د طالبانو پر شخص کړل شوی ماین باندې د چې پر ملکی موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دي او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شفاخانې ته، هغوی تر تداوی لاندې دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغې شورا پرون جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کېږي. د امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې. د سملاسي بندولو غوښتنه یې کړې ده او محکمې ته یې د عاملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل سوي نه دي چې د دغو بریدونو عاملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا تر دې وړاندې د دغو بریدونو په اړه پر طالبانو اچولې ده. طالبان بیا وایي چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیان کې د بودا مجسمو د رنګېدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړې چې د نړۍ په سطحه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا سته. یونسکو زیاتوي چې د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث له منځه وړل د یوې توندلارې ایدیولوژۍ څرګندوی کوي چې هدف یې د یوه کلتور، هویت او تاریخ له منځه وړل دي او ښیي چې څنګه د یوه میراث تخریبول د سیمه ییزو خلکو پر وړاندې د یوې وسلې په توګه کارول کیږي. طالبانو شل کاله د مخه د 1990 کال د کپ په 20مه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوې 55 او بلې 53 متره لوړوالی درلود ونړولې. دغه کار نړیوال غبرګونونه راوپارول. زموږ غلا ازادي راډیو ری د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ برید ودروي. د ډیموکراتانو او جمهوري پالو سناتورانو دې ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یوه اعلامیه په دې هدف خپره کړې چې په روسیه کې رسنیز چاپیریال کړکېچن سوی او د بهرني اجنټ د قانون له مخې پر آزادي راډیو فضا تنګه سوې ده. په روسیه کې پر دولتي رسنیو د څار ادارې د آزاد اروپا آزادي راډیو د روسي څنګه پر ضد 216 قضیه د دې لپاره ثبت کړي چې د هغوی سخت مقررات یې په پام کې نه دي نیولي. د مسکو یوې محکمې له وړاندې د 122 قضیو په تړاو آزادي راډیو شاوخوا $1 میلیون جریمه کړې ده. د امریکایي سناتورانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې روسیه غواړي د بهرني اجنټ د قانون په وسیله په اوږدمهال کې د روسیې مدني ټولنه کمزوري او هلته آزادي راډیو چپ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسېد چې کورونا واکسین ورکړل سوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین ورو پیل سوی او اروپایي هیوادونه دا مهال د کورونا وبا د درېمې څپې پر کنټرول بوخت دي. جانسن اینڈ جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول دې ته لار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه بېوزله هیوادونو ته 500 میلیونه دوزه نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې WHO فایزر، بیونتیک او مودرنا واکسین ته هم اجازه ورکړې ده چې په دوو ډوزونو کې خلکو ته ورکول کېږي. جانسن اینڈ جانسن واکسین بیا په یو ډوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتلای د ساتنې چارې هم اسانه دي. او د ازبکستان او قرغیزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هوارې کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ پر 12مه په تاشکند کې له خپل قرغیزي سیال صدر جباروف سره په خبرو کې وویل زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیل راهیسې په لومړي ځل موږ موافقه وکړه چې د سرحدونو په برخه کې به څوک څه کوي او څه وخت به یې کوي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده چې زموږ خلک یې د سمېدو په تمه دي.
خبرونه ملاحظه ای رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی او لوستلی شئ. وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه، افغان حکومت وایي دا وژنې نورې د منلو نه دي. بلخوا په افغانستان کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون هم د وروستیو هدفي وژنو په پر طالبانو اچولې هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په هرات کې پرونی 14 د استوګنې ډیر کورونه هم زیانمن کړي دي. دا موټر بم چاودنه چې پرون ماښام وشوه 8 کسان پکې وژل شوي او لږ تر لږه 8-15 پکې ټپیان شوي. دا موضوع په اړه به تازه حال در سره شریکو. د روغتیا نړیوال سازمان د جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړي. دا موضوع هم څېړو. په تخار ولایت کې روان کال د جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. په دې موضوع به له تخار ریپورت ولرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د زهرو کاروان پروګرام باندې کیږي. تاسو موږ غواړئ آزادۍ رادیو نه اوري. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ اعلامیې ته په اشاره وایي هدفي وژنې نورې د منلو نه دي. د جمهور رئیس د ویان رسیال دواخان مینپال وایي د دوهې له تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. بلخوا بیا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په وار وار دا ادارت کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بیرحمه وبلل او د سمداستي بندېدو غوښتنه وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو لپاره یو ځل بیا غوښتنې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیې ته چې پکې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه شوې په اشاره سره وایي تاوتریخوالی او د هدفي وژنو ګراف د تمې خلاف پورته شوی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال
اور بند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه ده. د هر افغان غوښتنه ده. لبد مرغه د دوه ته توافقنامې را ورسته د تمې خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی، هدفي وژنې زیات شوی دی، چې دا د افغانستان حکومت، د افغانستان خلکو، زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
افغان حکومت په داسې حال کې د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو شورا تیره ورځ په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغې شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغو بېرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، د رسنیو کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې، د سملاسي بندیدو غوښتنه یې کړې او محکمې ته یې د عاملانو د کاږلو غږ کړی دی، خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عاملان څوک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د هدفي وژنو د تاوتریخوالي د لوړ ګراف په اړه وایي چې روان حالت د سختې اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د جګړې ښکېلې خواوې دي دغه رامنځته شوي بد حالت ته یوه د حل لاره پیدا کړي.
در حملات هدفمند چون کسی مسئولیت نمیگیره.
د هدفي وژنو او رامنځته شوي حالت مسئولیت او څوک نه اخلي، خو زموږ باور داده چې طالبان نشي کولی چې د رامنځته شوي حالات څخه د مسئولیت اوږې خالي کړي. نو په دې اساس موږ وړاندیز کوو چې دواړه خواوې، یعنی افغان حکومت او طالبان، دي د دغې چارې د کابو کولو او د اوربند د میکانیزم لپاره یو کمیټه رامنځته کړي.
آتش بس زور درم کې کمیټه مشترک تشکیل شوه.
د ښاغلي فرهنګ په خبره روان تاوتریخوالی او هدفي وژنې نسبت نورو کلونو ته بې بدیل دي. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو، خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. دوی دغه شان ټینګار کړی چې افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لورې د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پېښې ډېرې شوي او په تېرو څو میاشتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې خبریالان، ملکی مامورین، د بشری حقونو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژلې او د نورې ټپیانې کړې. داعش وسلوالې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت واخیست.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بې رحمه بللي او د سم لاسي بندیدو غوښتنه کړې. په رپورټ کې مدام واوریدل چې افغان چارواکي وایي دا دوه هیله تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د تاوتریخوالی په همدې لړۍ کې تیره شپه په هرات ولایت کې د هرات په مرکز کې د 14مې امنیتي حوزې اړوندې وسیمه کې درنه موټری بمی چاودنه شوې ده. دغه موټری بمی چاودنې په درنې مرګ شوبلې سربېره شاوخوا ودانیو او د ملکي خلکو کورونو ته ډیر زیان اړولی دی. په افغانستان کې زما همکار سره همدا اوس د تلیفون په کرخه دی. د هرات په اړه چې تېره شپه دغه چاودنه شوې ده، نور جزئیات څه دي؟ آیا لا هم دغلته د ژغورنې عملیات روان دي؟ ځکه سهار موږ داسې واورېدل چې لا هم چارواکي فکر کوي چې کېدای شي د شاوخوا نړېدلو ودانیو لاندې به ځینې کسان بند پاتې.
بله، دقیقا دا خبره ده. ما هم امنیتي مسؤلین او دغه شان د ژغورنې ټیمونه دغلته په دې باندې بوخت دي چې ګوندي نور ټپیان کړي یا وژل شوي چې د دې دقیق ارقام معلوم شي. خو هغه رقم چې تروس پورې معلوم شوی دی هغه دا دی چې اته کسان وژل شوي په دغه موټر بم چاودنه کې او تقریبا 50 کسان ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې شل ښځې او 12 ماشومان شامل دي. دغه چاودنه چې ویل کېږي د یو فرانکوش ډول د موټر په واسطه شوې ده، د 14مې امنیتي حوزې ته څیرمه شوې ده او ظاهرا داسې ښکاري چې هدف هم همدغه امنیتي حوزه وه. خو تر اوسه پورې کومې مسولې ډلې د دې مسؤلیت نه دی منلی. کېدای شي چې د ورځې په جریان کې مثلا په دې برخه کې نور جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړو، خو تر اوسه پورې هم شاوخوا ودانۍ چې دي د ډېرې زیانمنې شوې دي او د ژغورنې ټیم او امنیتي مسؤلین دوی په لټه کې دي چې که څوک ټپیان دلته وي چې هغوی وژغوري. بله،
مننه کوله تاسو نه. په روانو خپرونو کې به بیا موږ له خپلو همکارانو سره په تماس کې یو په دې اړه به ورنه تازه وروستي معلومات اخلو. دوستانو، تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د هلمند ولایت د کانی زیرمو د مدیریت له استخراجي فرصتونو څخه د سالمې ګټې اخیستنې په مسلې ټینګار کوي. د دغه وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي بحث شوی چې د قاچاق او غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي. نوموړي وویل چې وزارت د قاچاق د مخنیوي لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی. د کانونو او پټرولیم وزارت او د هلمند ولایت محلي ادارې په هغه ولایت کې د کانونو د غوره مدیریت په اړه لازمي سلام مشورې کړي دي. خغلی غروال وایي د هلمند د حوزوي نفتو او ګازو د سروې لپاره دغه وزارت د پلانونو ترڅنګ د نورو کاني زیرمو د اقتصادي څېړنو په اړه خبرې کړي. چارواکي وایي هلمند د کاني زیرمو پراخ ظرفیت لري چې د واضح میکانیزم په رڼا کې له دې ظرفیتونو څخه د کاري فرصتونو د ایجادولو، د ولسي مشارکت د پیاوړتیا او اقتصادي هوساینې لپاره به اغېزناکه ګټه ترې واخیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په هیواد کې د خرما د معیاري مارکیټونو په جوړولو ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د خرما له واردونکو سره هم لیدلې دي. نوموړي وویل چې د خرما له واردونکو سره د لیدو ترڅنګ د خرما واردونکو شرکتونو د شته ستونزو او د باکیفیته خرما په واردولو خبرې کړي. که څه هم د خرما واردونکي په سعودي عربستان کې د ویزو او برېښنایي پیژندپاڼو په برخه کې ستونزې لري، خو سوداګرۍ خونوي هڅه کوي چې دا ستونزه هواره شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي چې د روان مالي کال لپاره یې دغه هیواد کې د خرما د ونو کینولو او ترویج لپاره ملي طرحه جوړه کړې چې افغانستان به د خرما په تولید کې په ځان بسیا شي. او د کابل په شهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.6 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکړي. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نور مسایل راوخلو، یوې نړیوالې موضوع ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان جانسن ان جانسن واکسین تایید کړل. دا واکسین د دوو نورو واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته دوه دوزه ورکول کیږي، یو دوز کفایت کوي او له بلې خوا تر دریو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کیدی شي. دا روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې بے وزلو هیوادونو ته د دې واکسین پر رسولو کې به لوجستیکی ستونزې نه وي. اسمت ساروانه په اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا وایرس پر ضد جانسن ان جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې 100 میلیونه کورونا ضد واکسین خلکو ته تزریق شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 1500 میلیون دوزه د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بېوزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې له وړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مدرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه ډوزه ورکړل شي. خو د جانسن ان جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو ډوز ورکول کیږي. جانسن ان جانسن کمپنۍ هیله لري چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسین په رسولو کې پر لوجستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزه نه ورکول کیږي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدای شي. دا واکسین د امریکا د متحدو ایالاتونو، کاناډا، اروپایي اتحادیې او جنوبي افریقا له لوري هم تایید شوی دی. څېړنې ښیي چې جانسن ان جانسن واکسین د کورونا وایرس په مخنیوي کې 15% اغېزمند دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو له مخې چې د مارچ په 12مه یې خپره کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 900,000 ډیرو کسانو ته لږ تر لږه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه وارې واکسین کړی دی. د واکسین له کبله په متحدو ایالاتونو کې د جنوري له میاشتې راپدې خوا د کورونا نوې پیښې ورڅخه په روغتون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم له دې وایرسه د مړینو شمېر مخ په کمېدو دی. اقتصادي فعالیتونه هم بیرته پیل شوي او بندیزونه نرم شوي دي، خو روغتیایي متخصصان وایي تر څو چې لا ډېر خلک واکسین شوي نه وي باید بندیزونه کم نه شي، ځکه چې د بندیزونو له نرمېدو سره ممکن وایرس بیا ډېر شي. په اروپا کې چې د کورونا ضد واکسین تطبیق ډېر ورو دی، د کووید 19 پیښې ډېرې شوي دي. په دې لویه وچه کې د کورونا درېیمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر یان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کورونا د نوي متحرک ډول مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ د دې ولایت له یو شمېر ولسوالۍ او د تعلقه نړوند سیمو څخه د دې ولایت مرکز ته کډه شوې. دا بې ځایه شوي کډوال وایي چې تر اوسه پورې له دوی سره مرستې نه دي شوې او دمګړۍ له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په اړه یې نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تخار ولایت کې په روان کال کې د جګړو او ناامنیو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د تالقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوی وایي په کلی کې ژوند ښه و، ځکه هلته یې دهقاني درلوده، خو اوس له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرین مراجعه کردم، هیڅ کې به غور ما نرسیده سر.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډېر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډېرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي 40 کلن لال محمد
بمبارد له کبله وران شوی دی. اوس دومره توان نه لرم چې کرایي کور ونیسم. له دولت نه غواړم چې یا دې له موږ سره مرسته وکړي او یا دې موږ ووژني چې نور له دې دربدریو خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
دا ټول کروندګر او مالدار دي، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی. دوی ټول متضرر شوي دي، اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسي او که چیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسي نو ښایي یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبی بیا وایي چې پر ټولو بې ځایه شوو کورونو خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوي دي.
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوي دي.
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمېرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
دوستانو نن د شنبه ورځ ده او د ماسپخین له دوو بجو نه تر څلورو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې خبرونه نن خبریږي. په دې اونۍ کې موږ په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د پوهنې د وزارت وروستۍ هغه پریکړه چې وایي نجونې دې په د ښوونځیو په رسمي مراسمو کې ترانې نه وایي، په دې باندې خبرې کوو چې دا پریکړه پراخ عکس العملونه یې راپارولي دي، ولې شوې ده، څومره پر ځای ده، هغه چې پرې انتقاد کوي څه وایي، هغه چې پلوي دي څه وایي، او همدارنګه آیا د افغانستان د پوهنې ستونزه همدا ستونزه ده او که ګڼې نورې ستونزې هم شته. په نورو اړخونو هم د معرف غږیږو تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې نن له دوو بجو تر څلورو بجو. او دا هم باید یادونه وکړو چې په دې خبرونو کې له تاسو هم اورودي معرف په اړه چې تاسو څه نظر لرئ. دوستان اوس هم د دې خبرونې وروستی خبري ریپورټ راخلو. د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځی شته خو کمپیوټرونه پکې نشته. په دې اړه ریپورټ لسیم اورو.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روښانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاښ حق حیران ناست دی. وایي دوه کاله یې مخ په پوره کېدو دي خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یوه لویه ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې، ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنی کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتې یو. برق ته موږ ډېره زیاته اړتیا لرو. له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاءالرحمن صافی بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظري درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به یې مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسې نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او زمونږ پروجیکټورونه لرو، نو چې برق نه وي نو کمپیوټر هم نه چالانېږي، پروجیکټور هم نه چالانېږي. او دا ډېره مشکله ده چې موږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمېر هم زیات دی هغوی ته موږ دغه درس وړاندې کړو یا هغوی پرې پوه کړو.
د ښاغلي قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زند سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته یې د وزارت په همکارۍ په څلیرشتو ساعتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته 3 ساعته لپاره دوام لري او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعته لپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 4 ساعته لپاره د برېښنا نه دوی د اساسه نه لري او د کمپیوټر ساینس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دي. نو زما د دولت نه، د کونړ د مشرانو نه، تجارانو نه، د ټولو نه دا خواهش ده چې زموږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ ترسره کیږي او عملا به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1983 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال پکې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
و هم اوریدل چی پا کنر که دست جمال الدین افغان د پانتون د کمپیوتر ساینس پونزه شتا کمپیوتر نام لری خو برېښنا نه لري او کله چې برېښنا نه وي نو کمپیوټر د استفادې وړ نه دی او په دغه پونځ کې د زده کوونکو لپاره چې د کمپیوټر ساینس زده کړې کوي د کمپیوټر روښانه کول او له هغې استفاده ډېره ضرور ده. اوس هم د خبرونو وخت راورسید. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او سیمې د مهمو خبرونو سرټوکو ته فریبا ظاهر دروړئ.
د کندهار ترینکوټ پر لویه لاره د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون اوو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په یوه واستول سوي پیغام کې وویل چې دا پیښه نن سهار شوې ده. په دغو کسانو کې درې تنه وژل سوي چې دوه یې نارینه او یو ماشوم دی. څلور تنه نور ټپیان دي چې درې یې ماشومان او یوه ښځه ده. ښاغلی شیرزاد دا د طالبانو کار بولي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په ویلامې کې وویل چې بلینکن د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه په افغانستان کې د دایمي اوروند او د تلپاتې او عادلانه سیاسي توافق په اړه د خبرو د پرمخړلو په برخه کې د همکارۍ لژمنې مننه وکړه. په دې ویلامې کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیان کې د بودا مجسمو د رنګېدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړې چې د نړۍ په سطحه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا سته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسېد چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین اورو پیل شوی او اروپایي هیوادونه دا مهال د کورونا وبا د درېیمې څپې پر کنټرول بوخت دي. د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین ژغ کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان په آزادۍ برید ودروي. د ډیموکراتانو او جمهوري پالو سناتورانو د ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه کې یوې اعلامیه په دې هدف خبره کړې چې روسیې کې رسنیز چاپیریال کړکېچن شوی او د بهرني ایجنټ د قانون له مخې پر آزادي راډیو فضا تنګه شوې ده.
سمغه غلا زده رادیو ناوري وسم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصيل زموږ وی پانه azadiradio.com کې هر وخت کتل شي. راځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. دا د دې اونې د زهرو کاروان لخبرونی سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشي موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونې مهمې پیښې واورو.
عدلی او قضایی مرکز د نشه یي موادو څخه د پاسه دیش قاچاق کوونکي او خرڅونکي په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د نشه یي موادو شپږ بیش قضیې څېړلې چې په نتیجه کې څلور دیش قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي له دریو څخه نیولې بیا تر نه ویش کال پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موهید ازادي راډیو ویل لنی ورشیو یو کسانو څخه چې د پاسه 40 کیلوګرام هیروئین، 1 کیلوګرام مورفین، 15 کیلوګرام تریاک، 10 کیلوګرام خیخه، 440 ګرام نشه ګولې او څه د پاسه 300 کیلوګرام بنګینی ولشیوی دي. پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د 2 کیلوګرام تریاک او 400 د قاچاقو مخاوني ولا. د کورنۍ او چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینات ازادي رورېتو ویل لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د دلوي د میاشت پر 22مه نیټه دوا عملیات وکړل شي. په لمړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې 80 کیلوګرامه تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 50 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني ازادي راډیو ته وویل پولیسو دوه کسان له دوو توفنچو سره یو ځای نیولې چې 1.5 کیلوګرامه ښیښه، 6 کیلوګرامه هیروین او 1.5 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیښه کې د فاریاب ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرامه بنګې نیولې چې د دې ولایت پر بزګروي خرڅولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د نشه یي موادو شل خرڅونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 10 ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولېدلو له مرکزونو څخه د نشه یي موادو شل خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، تریاک، چرس او نشه یي ګولۍ نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه یي مواد نړۍ ته یو ستر ګواښ دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي.
معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي.
د جمال عبدالناصر په نوم له یو صحاوي کارکونکي سره مرکه لرو.
یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
د یو معتاد خاطره اورو چې وایي نشي می حافظه ډیره کمزوري کړې ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نو بیا به ما کمپیوټر کې خپل سفت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
لاسونه پورته کړه، چلو ځای ونه خوځېږه.
توپنچه زما د واخانه قانوني ده، ها دا مې جواز ده.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چوي. د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولای دی. ملګری ملتونه وایي قاچاقونکي هڅه کوي چې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولی چې له دې لارې نشه یي مواد د نړۍ سترو او ګرانبیه بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لالارې د نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې له دې ځایه بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. نشه یي مواد د هوایي ډګرونو لالارې د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشه یي موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وونهالډ وایي د دې مرکز پرانیسته به له پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه یي مواد نړۍ ته یو ستر ګواښ دی. د نشه یي موادو قاچاق اداري فساد ډېروي، جنگی ډلې غشتلې کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز به له نشي موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیسو سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
د
له نشایي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرو نو میاشتو کې 200 قاچاقونکي په حبس باندې محکوم کړي دي چې په دوی کې شپېته یې هغه قاچاقونکي ول چې د هوایي ډګرونو له لارې یې په خپلو خېټو کې هند، ترکیې او دوبۍ ته هیروین قاچاق کول. دغه ډول د روان شمسی کال په مینس کې یو فرانسوي او یو بلجیمی هغه مهال د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د $1,000,000 په ارزښت نشئی ګولۍ افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
د افغانستان هوایي ډګرونه د هری ورځې په تیرېدو سره د نشي موادو د قاچاقونکو په لار بدلیږي. قاچاقونکي هڅه کوي چې له دې لارې څخه په استفادې سره نشي مواد په پراخه پیمانه نړیوالو بازارونو ته انتقال کړي. دغه ډول د کوکنارو د کښتونو په برخه کې زموږ موندنې ښیي چې یوازې په 2019 کال کې افغان بزګرانو پر خپلو ځمکو له کرل سوو کوکنارو څخه 14.5 million dollars مالیه طالبانو ته ورکړې ده.
د افغانستان په ځینو هوایي ډګرونو کې د نشئی موادو د تشخیص د دستګاو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیارې ګزمې جوړې کړې دي چې په کشفي وسایلو باندې سمبالې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي دي. دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سمبال کړي.
د معینت بازه مواد مخدر در هماهنگی با همکاران بین المللی توانسته است که
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایی ډګرونو کې د اکسری په شمول نور کشفي ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خېټو کې نشئی مواد قاچاقوي. ویلی سم چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس موازه به مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصصي شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخې سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاق کوونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. دغو ماشومانو درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشئی موادو له امله زیانمن او آنده چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده، خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندوی د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشئی موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د معتاد ښځو او ماشومانو سلبستریز روغتون مسؤوله ډاکټره خیسه حکیم وایي کله چې د معتادو میندو ماشومان وزیږي، وروسته د دې ماشومانو په وجود کې د نشي یا اعتیاد نښې نښانې راڅرګندېږي.
معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي، له رواني او جسمي پلوه په خطرناک حالت کې وي، نارامه وي او ځان یې درد کوي. موږ د دې نښانو وزن او عمر په پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي.
د ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګیډه کې روغ ماشوم هم معتاد شي، ځکه نو د مور په ګیډه کې دغه ډول ماشومان خوارزبکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي. د عامه روغتیا د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په ګیډو کې ماشومان معتاد شوي وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکی معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د معتاد مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې معتاد کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته.
په نړیواله کچه څېړنې ښیي چې کله یو مور د امیدوارۍ پر مهال نشه وکړي، نو دا نشه مواد د مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې زیانمنوي او وروسته پسې معتاد کیږي. کله چې ماشوم وزیږي نو په نشه یي موادو مخکې لا اخته شوی وي.
ډاکټران وایي که یوه معتاد مور تر امیدواره کیدو مخکې نشه پرېږدي، په ګیډه کې ماشوم به یې روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدواری مخکې وشي. خو که تر امیدواری مخکې نشه پرېنږدي، نو په ګیډه کې ماشوم به یې هم زیانمن شي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. اوس د مرکې وار دی. د احتیاط په برخه کې ساحوي کارکوونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند ته ستر ګواښ دی. دا چې په ساحوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوې لري او ساحوي کارکوونکي د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له ساحوي امیر جمال عبدالناصر ناصري سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ساحوي فعالیت څه ته وایي.
آوټریچ یا ساحوي پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحي مرکز او د خلکو په مابین کې، د صحي مرکز او د تجمد معتادینو په مابین کې. او ټیم ساحوي هم کېدای شي چې پل شي د هغې د قاربو سره چې د هغې د حالاتو نه موږ خپل ځان خبر کړو او عام خلک د مخدره توکو د اضرارو نه خبروي.
په ساحوه کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي، څه فعالیتونه دي؟
عمده ترین مکلفیت زموږ آگاهي عامه ده. ټول مکاتبو کې، مساجدو کې، مدرسو کې، په بازار کې، په دکان کې، په هر ځای کې موږ آگاهي ورکوو چې خلکو ته چې په مرض د خطر کې واقع دي. دوم مکلفیت زموږ ریفر د مریضانو دی.
خپل معتادینو ته هم د آگاهي عامه کوم پروګرام لري؟
په تجمد معتادینو کې موږ ازرار مواد مخدر مریضانو سره کار کوو. د هغه مریضان چې د ستن لاندې مخدره مواد اخلي، د هغې خطر ورته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کړي او هغه کم کړي او قدم په قدم باندې په خپل زندګۍ کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي، تر څو چې هغه آمده شي او موږ بستر ته معرفي کوو. هغه مریضان چې هغه آمده وي هغه موږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس باندې مرکز د تداوی ته، چې د هغې په خوښه یې پوښتنه کوو چې څه قسم تداوی ستا خوښه ده، په کور کې ستا تداوی خوښه ده، په مرکز کې ستا تداوی خوښه ده، کومه شفاخانه دې کور ته نږدې ده چې موږ تا ورته معرفي کړو. آوټریچ ورکر یو ساحې ته ځي او په یو لاره کې یو انسان ته صدمه رسېدلي یا زخمي شوی، زموږ هغه مکلفیت ده چې هغه موږ راوچت کړو او موږ هغه صحي مرکز ته ورسوو. درېیم چې دی هغه کاهش استګما ده. کاهش استګما لکه ننګ ته وایي، اوس فرض مهال چې پوډري د پوډري زویا استګما دغه ته وایي چې فرض مال د مریض سره دا خبرې ونی شي، مریض سره په خلاجا باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي تر څو چې هغه امیدوار شي او په زندګۍ کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه موږ کومکای اولیا دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بعدنې بیا صحي مرکز ته معرفي کوو. او په تجمد معتادینو کې هم موږ وزو، هلته تشویقي پروګرامونه دي، هلته یو معتاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کړو، په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې هغه اخلي هغه په کم کړو، او هغه معتادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې ته وادار کړو چې د لوګي لارې نه راوړي، دا هم ډېره ترقی ده. هغې ته موږ مشخص کار ورکوو، هغه موږ شفخانې ته معرفي کوو، په شفخانه کې هغه تعقیبوو تر څو چې د ډیټاکس نه وځي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي، آیا صحوي پروګرام بیا هم دوام لري؟
صحوي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا د 50 کال پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل. مصروفیت یې څه دی؟ د هغه مریض په ارتباط د هغې او د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغې د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغې د ورونو نه پوښتنه کوو. کوچې ته دا بېرته په مخدره موادو شروع کړي، هغې سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په صحوي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي. موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمي دي یا فرض مال څوک کومک ته ضرورت لري، هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ یې صحیح مرکز ته ورسو چې هلته ورته خدمات وشي. ریفر کارت ته ورکوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځایونو کې د تطبیق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري.
تجمع د معتادینو ته چې تاسو ځئ، هلته سلګونه معتادین یې ډول ډول معتادین دي. ستاسو دغه لومړنی هدف څه ډول معتادین دي؟
موږ پرسرشنامې لرو. په دې پرسرشنامو کې د خپلې نمرې لري، نو هغه معتادین چې د ویش نمرې نه پورته نمره واخلي، هغه قابل د بستر دی، هغه قابل د معرفي د شفخانې دی. او هغه معتادین چې فرض محال رزق کم دی، هغه موږ سره جلسې نیسو، د هغې مشکل موږ ته د جلسو په اساس باندې مرفو کوو.
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي؟
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت دی. یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډېر لوی خطر دی چې د هغې فرض تجارت ته صدمه رسیږي، نو حتما موږ ته زیان رسوي. بل مرضونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړی دی، تبرکلوز دی، ایچ آی وی دی ورته وایي. بل دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي، چاقوګان لري، کارتونه لري، امکان لري په نشه په حالت کې په ځان پوه نه شي، دغه موږ ته خطر دی. درېمه خبره دا ده چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړ دي، فرض محال یو سړی وغوړي چې څوک پوه وهي، هغه مرض د هغې وجود ته انتقالیږي. نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول رسکونه دي په ساحه کې.
آیا پوهیدلی چې نشه مو روغتیا ته کوم زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
خلک چې هیروین دودهی، زهري مواد، خطرناک مواد لري، د سږو سرطان منځته راوړي. هغه معتادین چې مخدره توکي د پچکاري د لارې ناخدي، ځیګر لویږي، په سرطان اوړي. کوم معتادین چې مخدره مواد د هضمي سیستم اخلي، که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې ناخدي، هغه جلد سرطان منځته کوي.
آیا پوهیدلی؟
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ 24 کلن معتاد چې خپل نوم نه ښیي، وایي چې تر نشې مخکې یې د کلونو کلونو خبرې په یاد وي، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی، نو حافظه یې ډېره کمزورې سوې ده. دا چې دی د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې هماغه د انارو باغ په هماغه کې مصروفه وو، د هماغه نه مو پیدا کول، خوړل، هم څکلم. یو ورځ مې باغ کې ډېر زیات کار وکړو، ستړی شوم، چې لاړلم د سیند غاړې ته، چې ومې کتل ځوانان ناست دي. زم ور سره کېناستلم، ما ویل چې دا څه شی کوئ تاسو؟ وایي دا ډېر ښه شی دی، ته راشه، د دې نه استفاده وکوئ، دردونه مردونه به دې ورکې. وایي چې کله کېناستلم په عمل باندې روک دي شوم، ور سره هماغه وو چې زه عملي شولم. بیا مې هماغه هلته سکول، پوډر مې سکول، مزدایه تر ننه پورې دا 3 کاله کېږي چې زه په دې عمل راغوښتی یم. داسې یو ځواني مې وه کنه، هغه ځواني لاړه، هغه طاقت لاړو چې کوم ما درلودلو. دومره یو زهرجن شی دی دا. زما داسې یو حافظه وه کنه چې د ټلیفون شمیره به یې راته یو ځل چام دا ویلې نه وه. بیا به ما کمپیوټر کې خپل ثبت کړې وه، او لیکن اوس نه دی، 50 دفعې ورته ګورم، هغه شمیره زه نه شم اخیستلی خپل حافظې ته. دومره نقصان یې ماته رسولی دی. یو وخت کې ما اعتبار لرلو چې څه شی به مې کول، پیسې، پلار او مور، ټول زندگی زما په خپل اختیار کې وه. لیکن چې کله په دې نشه باندې روک دی شوم، زموږ نه کشرانو ټول سلایه زموږ نه واخیستلی شو. موږ خو تګاو کې ډېر ټیټ موټرسایکلونه او موټرسایکل ورا سره خو مار شوم. لاړلم ساقي ته مې ودره، 50,000 روپۍ مې اخیستې، او 50,000 مې ورته حساب کړو. ټول مې 10 ورځې به نه شوي، نشه مو ډېره اوچاته وه. په کابل کې خو بیانو ګرځېدلو را ګرځېدلو همدغه پیدا و په نامو کوله، چانه ټلیفون ویسه، ورو رګوله، چانه بایسکل ویسه، دغه غلاګانې م کولې، ځان م پیساتو.
ډیر بدبخت انسانانو چې موږ دا کار کوو افتخار پې نه کوم ډیر اشتباره نه شوې ده بس الله دې راته معافی وکړي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه د واخانې ته ورځي او د ګولیو غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زخوستا یار جم
زمان یاری زخوان نه پیجنم
تا دازمار رنگ تا بکره نمی پیجنی چی زود تا سر یار رنیو زم تا پشان عمالی یا
نو خونده کسی اوگای زوره وره که عمالی هم زنگه ایران کن که در سنگه یار نیچی زینه پیجنم
رو گوره تا عمالیانو خوندی سخی نیه چی تنگه چیزه بولی دلم جر جو گوله جیب تا واچه ولی او پتی دیکره
دلاره بیده گور ورانشه گوله واوا کمبل را سرا وای نو در تاپو می قربان کری وای خا دانا تاو وای چه ما خو تروسا پا دید سیما که نیلی دلائی سنگه داسی ناستا پرا پیدا شوی
زمو کورانه پا ایران که دا اوزه ایرانی پولیسو پا زور را وشدارلم زمدم دیه گوله یامالی یام اوز دارا تاو وای چی چیری بای پیدا کو
دا گولی خو پارا دوا خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابی سنگ دوا خانه تا ورشا سمرا چی واری در کوی
گولا زب دیش یما که نبالا دا یما دوا خانه والا می نپیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلا دن آمالا نگواری زورا ورا رنگ او کانی دی آسیم دی آمالی دی کنه چی ور اغلی سٹ دی وکر و او بیا ورطا گو آیا چی دا دکو دا درد گولی راکا دا وغانه والا پو هیگی چی تا آمالی بس گولی در کبی
اوز خود زراندی والان شو راتا توارا با ورشو ستر ما دیر بالا دیه رانی ولی پتا او پیدیه پا ما
من گل خبره دی وکرا درزه چه ورشو تو دانی گلی را نیسی؟
یار از ما خدا سی خوخه دا چه خدیر رانی دو در او رز بدا و خانی والا تا ورزو ده پیسو غمی ما کوا پیسی را سرزی
گنده سیوی نو زمان با هم خواله در سر پا غورو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورزو داغه داغه دوا خانه چه را گوله خرسوی
خودم مخ کشه زبا در پسیشو
سامده رازا سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، پا خیر راشی؟ خواه خدمت را تو وایا
خدمت؟ دردو کده در گوله مو پا کاروی
سمرا مو پا کار دی؟
در زمان دیوال نوی را خلی او بیر تزی دو دوی پسیما که دا گولهی نپیدا کیگی خیر دیر راکا
بس دا یو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوارو گزاره پی کیگی اه وخلی
راکا یارا جوانده خوبوسی خاور جانا اس میں پیسے اور کیا کھانا
تو رہے گا چل جی وہ پیسے رہو بس تم
لاسو نے پور تک چلو تا انہیں کھو دے گی
تو پنچا تو پولیس ہے
نہیں پولیس نہیں
ہو جو پولیس ہے
قومندان صاحب زما دواخانہ قانونی ده ہاں دامه جواز ده دا خو قانونی ګولې دي په هر دواخانه کې خرڅیږي ډاکټرانو ناروغانو ته ورکوي
ته وس زما سره چالاکی کوي ها زه پوهیږم چې دا ګولې قانونی دي خو ته غیر قانونی خرڅوي ته څاغ لري چې د ډاکټرانو نسخه نه پروته دا دوا خرڅه کی او هغه هم د نشي ګولې
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړل کته د ډاکټر له نسخه نه پروته د نشي ګولې خرڅه نکړي نشایان به دا ګولې کومه کی دا دوا خانه ده که ساقی خانه
قومندان صاحب ما پرید زه بیگناه
چپ شه زه بیگناه یم دا با پا محکمه که معلومه شی چه تا گناهگاری او که بیگناه وز درزه شی پولیس و اوزیتا لارشو کابینه
بایی قومندان صاحب
ده لاسونه او تا دا او موتر تا یورپورتا که چه اوزیتای بوزو
پردوار سورک قومندان صاحب